السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه تنه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پروني بیان کې راغلي چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په ځدرانو کلي کې وشوه. وژل شوي ماشومان ټول د همدې کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وه او عمرونه یې د 4 نه تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هلته پاتې وو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د اپریل په لومړۍ د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ویشلی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په تیره فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څه باندې 1500 کسان وژلي دي. د اسرایلو د سره سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایي حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. رویټرز خبري اژانس د اسرایلو د پوځي چارواکو له قوله ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرایلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. د اسرایلو پوځ د دې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. په ښار کې د خطر زنګ وهل شوی دی خو اسرایلي پوځیانو ویلي چې د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلهوالې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی او له جزئیاتو پرته ویلي چې په اسرایلو کې پر یو حیاتي هدف برید کړی. په غزه کې د تیرو شپږو میاشتو جګړې پر مهال د اسرایل ایلات ښار څو ځلې تر بریدونو لاندې راغلی دی. په عین حال کې فلسطینیان وایي د اسرایلو پوځ په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې تر دوه اونیو عملیاتو وروسته په شاتګ کړی دی. د اسرایلو پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی ورغلل او د روختون دننه او بهاري مړي و موندل. او درې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایران مسکو ته نږدې د کنسرت پر یو سالون له خونړي برید مخکې روسیې ته د احتمالي ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی و. د کورکوس ښار د کنسرت پر تالار د مارچ د 22 په برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول. د دې ترهګریز برید چې په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل شوی مسؤلیت داعش ډلې ومانه. رویټرز د دې سرچینو له قوله په خبر کې ویلي چې له دې حملې څو ورځې مخکې تهران د یو لوی ترهګریز احتمالي برید اطلاعات له روسیې سره شریک کړي وو. د سرچینو په باور ایراني چارواکو د مسکو د برید اړوند اطلاعات له هغو کسانو څخه د پښتنو ګرویګنو پر مهال ترلاسه کړي وو چې په ایران کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو نیول شوي وو. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا یو پخوانی پوځي چارواکی وایي د امریکا د نشتون په نتیجه کې داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې ده. د موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تایید دی دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو.
په ترکیه کې پولیسو په یوه لارې کې پټ 250 تنه افغانان نیولي دي چې 2 تنه یې د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. او په کونړ کې ترافیکي پیښه.
دا څو ځلې دی چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی له امله داسې حادثې رامنځته کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الصفا څخه اسرائیلي ځواکونه وتلي دي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه ده، د 1403 هجري لمریز کال د وری حمل 14مه، د 1415 هجري قمري کال د روژې مبارکي 22مه ده چې د 2024 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې سره برابر ده. د خبري مجله زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکینی مشر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یو نوې مرکه کې پر متحدو ایالاتونو او نورو نړیوالو قدرتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري له وتلو مخکې ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرون یې له ABC نیوز سره مرکه کوله، داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قوله یې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوی ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرېښود، دا پیاوړتیا پیل شوه او پر داعش خراسان ډلې فشار له منځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه اوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مهال چې له افغانستانه د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ABC نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای، نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلې دي په افغانستان لری څار لري وویل، دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمانځه تللی. خو د خاغلی مجاهد د خبرو برعکس په روسیو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې، بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حملې ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې. خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د ویدا سره ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه د مخکنی مشر د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته داعش ډله پیاوړې شوې ده. د ښاغلي مکنزی د سرګندونو په اړه مې د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر وپوښت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه سرګندونې د دې ډلې په رښتیا سره پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوځي د مشر په خوانه مشر چې کومې دا خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د خپل مرکه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د تروریزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم وایي چې یو څه تر نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دا خبرې کوي چې داعش منل تایید دی، دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی او د پیاوړتیا د پاره زمينه ورته نورو هیوادونو چې دوی دغه سیاسی او د خپل د اهدافو د پرمختګ لپاره سره مرستې کولې، د نور هم پیاوړي کړې د نور خپل اهدافو لپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وایي چې تر 4500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلي وای او نوی وتلي، دا څومره شونې وه په هغه مهال د هغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونې خبره وه، په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانېده وجنګېږي او مقاومت وکړي او نه هم د داعش په مقابل کې. نو د 4000 عسکرو د 4000 پوځي عسکرو په موجودیت کې چې هغه هم په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسي، څومره توانېده چې دوی وتوانېږي د داعش د تلې مخه ونیسي. او بله مهمه خبره په کې دا وه چې د امریکا او د طالبانو ډلې چې په دوحه کې کوم تړون لاسلیک کړی وو، په هغې کې یو تړل او شرط په کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګي کې، یعنی یو نیابتي جنګ د امریکا دپاره، امریکا د طالبان به د داعش سره کې، چې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه دا هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوې و، یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولې په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش ډلې تر حمله وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه د پیاوړتیا مسله یو ځل بیا را برسېره شوې ده، مګر د څنګه را برسېره شوه ناڅاپه د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لویه شوه؟ سوال دا دی.
تاسو به تر معلومه ده صاحب چې بعضي وادونه او بعضي هغه موږ تاسو ګاونډي هوادونه چې د خپل دی خپل د ملي کټو د لپاره د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره تل دې پلانونه درلود او اوس هم لري، همیشه دې د پدې او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابته کړ د افغانستان د داخلي او د کورنۍ جنگونو ته ثابته کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره یو بل ته یو دلی حمایه کول نه بل دلی ته به هم د وانټرنټیو او د بدلون په سرګو باندې راتلونکي د لپاره هم کتل چې د لوبه په افغانستان کې روانه وه او اوس هم د لوبه روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم ګاونډیان؟
پاکستان او ایران د کیس کوم شخص نشي سي او هم دا رنګ د نور هغه وې په دغه نورې هوازونه چې دي د دې د دوړو د هوازونو په استراتیژیکي متحدانه حرکت کې ځان سره هم څنګه په اصله هم لګي سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه را یا وړي شو، څنګه ظهور وکړ او څنګه رامنځته شو، او یوازې په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوه او یا لارې دي مثلا باندې د چې عام تاګ او راتګ په کې راځي، مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د او د داعش د غیر رامنځته کیدو د افغانستان کې د خراسان ډلې چې دا هم د افغانستان د سرحدي پودنه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکي نعمت الله جلیلی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو له یوې باروړونکې لارې څخه 25 تنه کډوال نیولی چې له ډلې دوه افغان کډوال د اکسیجن د کموالي له کبله مړه شوي دي. پولیس وایي دا اوه کسان روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډېر ژر به له دې هېواده وایستل شي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
ترکی رسنیو د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دوه افغان کډوال په دغه هیواد کې په یو لارۍ کې دننه د اکسیجن د کمښت له امله مړه شوي دي. د ممور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارۍ څخه 25 کډوال نیولي چې له ډلې دوه مړه شوي او د اوو تنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطنه روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډېر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو دوه مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیه دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې څلوېښت تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولی دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې شل تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولی دي. هممهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې لڅو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
د پولیسو مرکې پیل شوې. له موږ یې ډېره موده مخکې مرکه اخیستې خو اوس موږ ته وایي یوه میاشت وخت لرئ چې له دې هیواده ووسئ او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یوه بله افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمېر کورنیو چې غوښتلي ترکیې ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هېواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ بېلابېلو هیوادونو لکه ایران، ترکیې او پاکستان ته ډېره شوې ده. له دغو افغان کډوالو څخه یو شمېر هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځله ویلي چې د دوی د کډوالۍ لامل ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او یا هم د خپلو لوڼو تعلیم وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2023 کال کې څه باندې 8500 افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي او یو شمېر یې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوز له دوه نیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې د ترانګې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیز اژانسونو د ځایي اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرایل د پوځ په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښته اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روغتون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړه شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلي پوځ عملیاتو دغه روغتون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدي په حواله چې الشفا روغتون ته ستون شوی ویلي روغتون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلی د روختون څو ودانۍ سوځېدلی او د خپل د لکتر لګا شپږو کسانو مړی لیدلې دي. یو بل اوسیدونکو یحیی ابو عوف ویلی وضعیت د نه ویلو دی او د روختون دورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وجنه او د روغتیاي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو ویش ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته له هغه ونخته چې حماس په 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې یرغمل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت وایي له همغه مهاله د اسرائیل په جګړه کې نږدې 3000 فلسطینیان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیږد د پروژې عملي چارې پیل شي. بختر خبري آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د دې پروژې له لارې د اوبو لیږد ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو له لارې د اوبو د رسولو پر اړتیا هم ټینګار کوي.
د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د پنجشیر له سینده کابل ته د اوبو د لیږد پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې د اوبو او برېښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړې شي. په دې راپور کې راغلي وو د دې 160 کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنجشیر د مرکز بازارک له سیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو ستونزه تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرېدو غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیره د اوبو د لیږد پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اژانس همدا ډول په دې اړه په پنجشیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې پکې د دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې کابل میشتې بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې 4 سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه رارسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جومات ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډېر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډېر پام وکړي.
بل خوا د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په وروستۍ لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته په اشاره کړې. که څه د پنجشیر د سیند اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولي، خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر رسولو کې ګټور وي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 5 میلیونه ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي. دی وایي یوازې یوه سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبه چمتو کړي، نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یوه پروژه وي. له لوګر څخه 2000 کورنیو ته د اوبو د برابرولو نیمګړې پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال د یوې برخې لپاره اوبه د شاوارو بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لګدونې طرحه د مخکینی جمهوری حکومت لخوا جوړه شوې وه. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلي و چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنشیر په سیند کار کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بې اسناده افغان پناه غوښتونکو پرستلو ټینګار کړی. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانانو ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم په راپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم ځورونې سره مخ دی.
ډېری کسان ځورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویاند د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به نور 1.46 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې تر پای یو رستای راپور لرو. د نورستان ولایت په دوه بولس ولای کې د یو موټر د چپکېدو په پیخه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي چې پیخه د سړک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان دوه بولس ولای روان د چټکچو ساحه کې یو ډاټسن موټر چپه شوی چې پکې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خالد افغان د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت دوه بولس ولای چټکچو ساحه کې نن 12:30 بجې یو ډاټسن موټر چپه شوی. له دې عمله په حادثه کې شپږ تنه زخمیان او دوه ماشومان په حق رسیدلی. زخمیان دوه بولس ولای روغتون ته انتقال کړی چې له دې جملې څخه ډرایور حالات ډیر ضعیف و لغمان ته انتقال کړ.
د نورستانیانو په وینا چې په ولایت کې سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې ډیری وختونه د موټرو د چپکېدو او لغرونو د خوېدو پیښو کې دغه ډول مرګ ژوبله خلکو ته اوړي. دوی له اوسنیو چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان د ورانو ویجاړو سرکونو په رغولو کې پوره همکاري وکړي څو د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مرګ ژوبله رسیدو مخنیوی وشي. خالد افغان:
دا څو ځلې دي چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالي له امله داسې حادثې رامنځته کیږي. موږ د افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه جدي غوښتنه کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې هم د دغه پیښې او پکې د دوو ماشومانو مړینې او شپږو تنو ټپي کېده تایید شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټپیان د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته رسول شوي دي. دوی هم د ډاټسن موټر چپه کېدو لامل د سرکونو تنګوالی او خرابوالی په ګوته کوي. د نورستان ډیری کلي او کورونه د لوړو غرونو په اړخونو کې آباد دي چې ورته کمزور او تنگ سرکونه وهل شوي او د موټر چلون کې د لګي بې پامۍ له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.